دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا خګه شنار رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم زنه زرانه یوسفزی درته د دې وخت خبرونه سره په خیر راغلی وایم درنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې وخت تازه خبرونه ده
السلام علیکم پام وکړئ د دې محل خبرونه ته زه احمد شکیب دوستیم د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي چې د اگست میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د جګړې د سباندې څلور زرو ټکیانو درملنه کړې ده دا کمیټه نن سه شنبه په یوه لامی کې لیکلي چې د افغانستان د نورو خارونو ترڅنګ په کندهار، لخکرګا او کندز کې د جګړو زیاتوالي زرګونه ملکی وګړي له خطر سره مخامخ کړي دي د سره صلیب نړیواله کمیټې همدارنګه ویلي چې په جولای میاشت کې په ټول هیواد کې لدیار لزرو زیات ټپیانو سره مرسته کړې ده سره صلیب زیاتوي چې له جګړې سره مخ خارونو کې ګڼې کورنۍ د خپل سیمو پریښودو ته اړ شوي خو د وتلو لپاره امکانات نه لري تیر ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویل چې په دوه یا ساعتونو کې په افغانستان کې څه باندې شل ماشومان وژل شوي او تر یو سلو ډیر شل تنو زیات ټپیان شوي دي له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې په شمالي ولایتونو کې د جګړو د زیاتېدو له کبله ول زره کورنۍ کابل ته بې ځایه شوي دي غلام بهاودین جیلانی نن سه شنبه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې کېدای شي په راتلونکي کې دغه کورنۍ شمیر ډیر شو زره تر ته پورته شي بلخ، کندوز، تخار، جوزجان، سرپل، بغلان، سمنګان له هغو شمالي ولایتونو څخه دي چې په وروستیو کې پکې جګړې زیاتې شوې دي خغیل جیلانی زیاته کړه چې بې ځایه شوی کورنۍ ته د مرستې رسولو په هدف د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت کابل ولایت او له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ترمنځ یوه بیړنۍ کمیټه جوړه شوې ده حکومت وایي چې د کابل ښار په بګرامیو کې د بې ځایه شوي کورنیو لپاره موقتي کمپ جوړوي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړي راشد خان له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتي چې له بحران سره د مقابلې لپاره افغانان یوازې پرې نه ږدي راشد خان د سه شنبه په ورځ په خپل ټویټر او فیسبوک په انګلیسي پښتو او دري ژبو کې پیغامونه خپاره کړي دي او لنډوالو یو وخت چې لدغه حالت څخه د افغانستان پېستلو کې مرسته وکړي راشد خان د نړۍ مشرانو ته لیکلي چې افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ ده راشد خان د افغانستان د کرکټ یو نامتو لوبغاړی دی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لري هغه په داسې وخت کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د راتلو غږ کړی چې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي په نړیوالو خبرونو کې د کورونا وایرس له کبله د خلکو پر سفرونو یو لړ شته محدودیتونه کم شوي دي کاناډا د امریکا اتباعو ته په سرحد د تګ راتګ اجازه ورکړې خو امریکا د کاناډایانو پر راتګ محدودیتونه لري کړي نه دي هغه کسان کولی شي چې له امریکا نه کاناډا ته ولاړ شي چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي د کاناډا او امریکا سرحد د 2020 کال د مارچ په میاشت کې د غیر ضروري سفرونو د مخنیوي لپاره وتړل شو څو د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي امریکا ویلي چې د کاناډایانو او د مکسیکو د خلکو پر غیر ضروري راتګ به د اگست میاشتې 23 نیټې پورې محدودیتونه پر خپل ځای وي تاکل شوی چې نن د امریکا د سنا مجلس د زیربنایي پروژو د بودیجې مسودې ته رایه ورکړي د یو ټریلیون ډالرو دغه بودیجه د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې ده جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو له ژورو بحثونو وروسته دغه بودیجې پر تصویبولو سلا کړې په دوړو غوړو کې مخالفین هم شته ځینې دیموکراتان وایي چې نوې بودیجه د ولس اړتیاوې نه پوره کوي او ځینې جمهوري غوښتونکي بیا د بودیجې له هدف او د پیسو له مقدار نه خوښ نه دي له دې سره سره دیموکراتان په سنا کې اکثریت دي او خایي د امریکا د زیربنایي پروژو مسوده نن تصویب شي شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات غندلې دي دغه تطبیقات باندې ونې کې پیلېږي شمالي کوریا وایي چې دغه تمرینات پیونګیانګ دې ته مجبوروي چې خپل پوځي طاقت لا پسې زیات کړي د شمالي کوریا د رهبر خور او سلاکار کیم یو جونګ د سه شنبه په ورځ ویلي چې هواد یې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي تطبیقات یو تیرې غړي د جنوبي کوریا خبری آژانس د چارواکو په قول ویلي چې سیول لو پیونګیانګ سره د ټلیفون د عاجل کرخې نه په استفاده د تماس نیولو هڅه کړې خو مقابل لوري ځواب نه دی ورکړی دواړو کوریاګانو له ځنډو نه وروسته پرې وروستیو کې د تماس لینونه فعال کړي دي سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د مکسیکو له ولسمشر سره د کډوالو کورونا وایرس سره د مبارزې او د مرکزی امریکا هیوادونو د اقتصاد د پیاوړي کولو په اړه خبرې کړې دي د مکسیکو ولسمشر لوپس اوبراګور ټویټ کړی چې د دوشنبه ورځې مکالمه خطه رشوه او د بنن سشنبه د خپلو خبرو جزئیات شریک کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو د غیر منظمو مهاجرتونو د مخنیوي پر لار چارو خبرې کړې دي. مېربن هاریس د مکسیکو ولسمشر ته ویلي چې دوی به د 4 میلیون ډوزو واکسینونو سربیره مکسیکو ته نور واکسینونه هم ولیږي. د خبرونو پای
خبرونه مولدین په مخړې د خبرونې لومړی رپورت ته په قطر کې د افغانستان د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال ټولنې او د سیمې د ملکونو د استازو په ګډون درې غونډې جوړیږي چې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر ملکونو ځانګړي استازي د دغه ملک د سولې بهیر باندې بحث کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د دواړو خپلو غاړو د اوربند غوښتنه کوي. په مخړې د اکرام شینواری د رپورت
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د دفتر وایان پریزول خوځونوي چې ټاکل شوی پر روانو درې ورځو کې نن سبا او د پنځشنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د وضعیت درځول لپاره درې جلا غونډې جوړې شي. پر ایدون خوځون امریکا غاښنه راډیو ته ویل چې د دوه غونډو لومړنۍ د افغانستان لپاره یو شمېر هیوادونو د ځانګړو اساسو ګډه غونډه ده چې د قطر په وخت سي شنبه د ورځې لګل ویروس ته د جوړېدو بندوبست شوی.
لیوال ټولنه او د سیمې هیوادونو کوشش کوي چې د افغانستان د سولې او جنگ په اړه د دوه طرفونو سره کار وکړي ترڅو په خپل په افغانستان کې راکم شي او د سولې مذاکرات پر مخ لا شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی به هم د غونډو ته چینن د ځنګلو اساس پر مخ سره کیږي. سبب په دوه کې د ترویکا پلس ناس تر سره شي او په دریم ورځ د افغانستان د سولې په اړه یو سیمه ییز ناس او شیش په دریم ورځ ناس کې ومن خپل پیغام د دنیا او سیمه د هیوادونو اساس ته ورسو ترڅو په افغانستان کې د جګړې په اړه نړیوال خبر شي او د تاتریخوال د پایته رسیدو او د سولې د مذاکراتو د پرمختګ او دوام په اړه همکاري وشي.
پریدون خزونی ویل چې د مسالې ادارې شورا مشر ډاکټر عبدالله په مشرۍ یو پلاوی لوړاندې په دوه کې حضور لري. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې تاتریخوال زیات شوی. په افغانستان کې د طالبانو تازه پرمختګونو وروسته د سولې هڅې ډېرې کمزوري شوې. خو د چارو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان لانجه نظامي حل نه لري او په کار دي چې دواړه غاړې د غیروانې لانجې ته د خبرو لاري د حل لار ولټي. د سیاسي چارو یو کارپو شادر مسعود په دوه کې د افغانستان په اړه روانې غونډې ډېرې مهمې ګڼي. خو د لانجې د هوارول لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استازو او د طالبانو استازو سیاسي اراده موجودیت ډېر مهم ګڼي.
کچېره سیاسي اراده دوی واقعا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لري نو په اول قدم کې دا روانه جګړه چې د قربانیان متاسفانه ټول افغانان دي په اوربند موافقه وکړي او روس د مانادار خبرو لپاره د دواړو لوري رهبرانو په ساته باندې باید ناسته وشي. دومره دا ده چې یو ولسم د همدغه میاشتې چې د چهارشنبه ورځ کې کېدای شي چې د ټریکان استه وشي په هغه کې هم امریکا، روسیا، چین، پاکستان ګډون لري. دا خو نه هم د افغانانو غوښتنه ده چې د منطقې ستر یوادونه هم دي او په عین زمان کې امریکا هم پکې شامل ده. هغه هم باید لومړیتوب اوربندي او د اوربند په اړه باید ډیر قاطع تصمیم دی اتخاذ کی او په دواړو لورو غاګو کې چې اوربندو کې او د بین افغاني مذاکرات لپاره د ژر تر ژره په خپل منځ کې سره کینی.
شاګرد مسعود وی چې دواړه غاړې د ډیرجر بین افغاني خبري پیل او یو سیاسي ملي تفاهم ته دي سره ورسیږي. طالبانو تر اوسه د دوه په غونډه کې د ګډون په باب رسنیو ته څرګندې دی ویلي. خو د مخه طالبانو ویلي چې د روسي پوځي بریا او سره سره د سیاسي لارې د افغانستان روان راځي حواریته لوبلیټو ورکی. په افغانستان کې د روان تاوتریخوالې زیاتې دو سره د ملکی وګړو مرګ جمله هم ډیره شوې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د سې شمې پورت په ویلامي کې ویلي چې په تیرو نه ورځو کې د دغه کمیټې په ملاتړ په 15 سپیشلیزونکو روغتونونو کې د 3000 څخه زیاتو کسانو درملنه شوې چې په جګړو کې ټپونه اخیستي وو. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې هم په ویلامي کې چې د سې شمې پورت خبره شوې ویلي چې په افغانستان کې د مې میاشتې راهیسې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړو چې اوس د خاورونو په منځ شاوخوا سیمو ته ورننوتي زور اخیستی. ایم ایس ای پوهی چې دغه جګړه طبي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی زر زر مخ کوي. دا ټولنه وایي چې د ګولۍ او چاودنو له امله د ټپیانو شمېر زیاتوي او پراخه بې ځای کېدو لامل کیږي. ایم ایس ای پوهی چې د اګست لومړۍ نیټې څخه تر نهمې نیټې پورې د ویش ماشومانو په ګډون 120 جګړه ځپلو او ټپیانو درملنه کړې. ایم ایس ای پوهی د جګړو له امله په لښکرګاه کې ژوند په ټپه درېدلی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخېروي.
د قندهار او هلمند د نامنې سره د کورنۍ او بيزایشو کډوالو نوې سپا د اندېښنې وړ بلل کیږي. دا مهال د قندهار په 12 موقتی کمپونه کې تر 15 زره زیات کورنۍ ځای په ځای شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري. بلې خواته بيزایشو کډوال وایي چې کورنۍ د جګړو سنگرونه ګرځېدلي او تر جګړه وروسته د ماینونو د ګواښ له کبله هم خپل سیمو ته بیرته نشي تللی. په موکړې د عزیز الله په کلیو
کورونه اوس د جګړې تاوده سنگرونه ګرځېدلې. دوی دا محل د کډوالو په دیموکراتي کام کې ژوند کوي. محمد قاسم د لشګاد د کلای کونی څخه به ځای سوې دي. د زیاتې چې کورکلې لمړی د وسلوالو طالبانو له لوري د جګړې سنگرو ګرځېدې او ورسته د حکومتي قواو د درنو وسلو تربیدونو لاندې راغلل. د زیاتې چې د سرخوندیتوب لپاره په تش لاس لخپل ټاکور څخه د ځای ته ځان را رسولې.
دا شرګاده کله کونی سره راغله یم چې در په دار یو کوز موږ دغه ته مجبور نه وي. ما د خپل د مینه پورنې په 2000 لکه ولا کړه دغه کړو چې دغه سره وتلې و زه د تکښ نه ستلې و. بل ناری ورته وي بالا موږ دې په قطر کې خبرې سره شروع کړې دي سوله کیږي. در په دار یو مشکل په جنگ یې چي نه جوړیږي.
دلته هر کډواله کورنۍ د جګړو له تیار اړخونو څخه پلسګونو ناویلي کیسې لري. د کندهار د ارغنده ولسوالۍ د بابا صاحب له درې څخه را کډواله سوي د مور وایي چې خپل دوه زمونه د دوی له کور سره نږدې د جګړې پر مهال له لاس ورکړي.
موږ د جنگ راغلي موږ د جنجال راغلي موږ چې نه دراوړي موږ نه کور راوړي دي موږ چې نه دراوړي دا چې مانګ درې د نیټ باندې او نو دا غس فامیل موږ دا غس راغلي یو.
د کندهار شهر په بیلابیلو برخو کې د محل 12 موقتی کمپونه په بیړني ډول جوړ شوی دي. دلته د بيزايسو کورنوي لوی غشتنه داده چې د دوی کورونه دي د جګړې سنگار نه ګرځي او ملکی خلک دي هم څوک د ځان سپار نه ګرځي. ګینې روډه
ماما د خلاصې د ټول څه کانسل نه شي تاسو اوس سره د منځ ته ځکه چې ماما ورته
زیاتره بیا ځایسوی کورنۍ وایي چې اوسې د اوسېدو په کورونو کې د ماینونو خطر هم موجود دی او د تر جګړې وروسته خپل سیمو ته د سنیدو په لار کې بلوي ګواښ دی. د کندهار د کډوالو چارو اداره وایي چې د دې ولایت د کډوالو ترڅنګ لا تیرو درو ورځو راهیسې د هلمند زر کورنۍ هم د دوی په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوی دی.
د کندهار د بيزشو کورنۍ ترڅنګ په دې ورستو یو څورځو کې متاسفانه د هلمند څخه هم سلګونه کورنۍ را بيزشوي لا هم د بيزای کې دوه حال کې دي. تاسو پوهیږئ چې په هلمند ښار کې ډېرې درنې جګړې روانې دي. اکثریت خلک چې را بيزای کېږي د ګریش د سیمو څخه همدار از د شهر د یوشکر ناحیو څخه چیرته چې دوامداره جګړه روانه ده. هغه ارقام چې تر اوسه پورې د کډوالو چارو ریاست سره ثبتی د غیله مخې تر نن پورې د هلمند څخه یوازې 600 کورنۍ را بيزای شوي.
په کندهار کې د محل د ټولو بيزای سو کورنۍ شمیر تر 15 هم لوړ بلل کیږي. بلې خواته عین شاهدان وایي چې لا هم په لشرګه او کندهار ښارونو کې د ولسی خلکو د اوسېدو په سیمو کې د جګړې سنگرونه تاوده دي. د لشرګه شهر اوسیدونکي وایي چې د شهر په دننه کې لا هم جګړیز حالت دی او زرګونه کسان په خپل کورونو کې بند پاتې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پیښور په بچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري څانګې لخوا په افغانستان کې پروانو حالاتو او سیمه کې د امن په موضوع یو غونډه شوې ده. په موکړې د ډیور رادیو د خبريال عثمان خان دی رپورټ ده.
د پیښور په باچا خان مرکز کې د سیمي امن په سرلیک مطالعاتي غونډه شوې ده چې پکې ګنشمیر کې زدکونکو او سیاسي کارمندانو ګډون کړي دي. د غونډې ګډونوالو مشران ویلي کچیرته د افغانستان امنیت پر ځای کولو کې نړیوالو او گاونډي هیوادونو د خپل برخي مثبت رول ونه لوبولو نتیجه به د ټولو د پاره بوګنون کیږي. د مطالعاتي غونډې مشر او د عوامي نېشنل پارټي د کلچر سیکرټر خادم حسین دیوت ویل کچیرته په افغانستان کې نظام رنګ کړې شو او توندلاري په واک کې راغلو نو نتیجه به دا وی چې ترهګری به سیوا شي، د جبي په بنیاد به اړې غړې جوړ شي او لدی ترڅنګ به په سیمه کې جمهوریت او د ولس خپلواکي په شالاړ شي.
دې سیمه کې چې کوم ترهګر نتورک دی دا غ ترهګر نتورک ته یو سیاسي جواب وای او دا سیاسي جواب د دې سیمه مولا موي د دې سیمه طالب علم د دې سیمه ځوان د دې سیمه استاد د دې سیمه پېښور د دې سیمه میډیا سره ملګري سوشل میډیا سره ملګری تړلی دا ټول داسې جواب وای او د تره غره په ضد د سولې د پاره ټول یوشي نو ماته ښکاری داسې چې دغه د تره غره پوره نتورک دی دا د دینا کدی خلق او د ولس سپورت یا داغي حمایت لري شي دایم ملاتړ لري شي نو دا بیا ایسوم نشي کوله دا به بریالي نشي
په غونډ کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید په روانو حالاتو کې هر یو وګړي خپل برخه مثبت توګه تر سره کړي عام ولس کې د جمهوریت سوچ را برسېره کول د پاره جدید ټکنالوژي وکاروي او د جمهورپاله ډلو مرګتیا وکړي په دې موخه لیکوال او سیلنکار نورالامین یوسفزی ویل چیرته چې قومي ریاستونه ماتيږي نو هلته به خلک دانه وانه کیږي ذاتی مفاد ډیریږي جنگي اقتصاد ود کوي او جګړه جوړیږي خو اسلام لداسي جګړو نه فکوي
چې زمونږ دین دا د امن د مینې د ورورولۍ د ګاونډګرۍ د رښتو د تقدس دین دی او دلته کې ځنې خلکو دا دین چې دی نو په فرقو کې ویشل دی ځنې خلکو په ټولګو کې ویشل دی او ځنې خلکو د دین فساد جوړ کړل دی اسلام چې دی نو لوزنامې له اهمیت ورکړي اسلام چې دی د ناستې پاستې د جرګې مرکې له اهمیت ورکړي اسلام چې دی چې کم بیا د کلمې رونه لکه زموږ د افغانستان رونه چې شو نو هغه منس هغه ته وایي چې انما المؤمنون اخوه تاسو ټول رونه خپلو کې فاصلحوا بینکم او تاسو درونو منس کې روغ وکړي
د اسلامي کالج په هنتون د سیاسياتو سانګي استاد شانواز مشال ناست ځوانانو ته ویل کچیرته افغانستان کې جمهوریت لامنځه لاړو نو ډیر تاوان بوي په عمومي توګه به د سیمه سیاست اغیزمن شي د توندلارې سوچ په مخ پوړان دي لاړ شي او معیشت په ډیر زیان سره مخ شي
که د گاونډیانو یا د نورو هوادونو د خیال وي چې دغه تر هغه کمرګرتیا کول د دې په شاوه درېدل دا به د دې په ګټه باندې وینو دا زما په خیر ډیره لوی خام خیالي ده تر هغه د چا هم نه وي او تر هغه یې مدریږي نه دا هم که خیال لچاوي د گاونډیانو چې تر هغه به الته په اقتدار کې راشي په افغانستان په قبضه وشي نو دا به ګویا د افغانستان په د پولو دننه پاتې شي دا چې هرگز نشي کېدلې دا به گاونډ ته ځي دا به پاکستان ته هم د دې اثرات ډیر راځي لکه څنګه چې مخکې راغلو
دا غونډې ګډونوالو په دې خبره ټینګار وکړو چې د پاکستان په ګډون ټولو گاونډي هیوادونو ته پکار ده چې د افغانستان کې د خپل ذاتی مفادو په ځای د امن راوستو د لپاره خپل برخه کردار ولوبوي او هلته د لاسوهنینه ډډه وکړي
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه نو شاباش نان
په لبنان کې خلک اوس د سیاسي او پوځي نفوذ لرونکو حزب الله سره ناخوښي څرګندوي د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې حزب الله د بایت کنټرول کړل شي دلګابلک د عمان رپورټ را لګلې چې زه یې درته دراورو د بیروت په امریکایي پوهنتون کې پروفیسور دانیا خطیب کلیات وایي چې حزب الله په ورستیو کې زیاتره قدرت ترلاسه کړی دی په دغه باندې توجه کړی د خو په مخالفینو کې ناخوښي زیاته شوې ده هغه زیاتوی چې حزب الله سنی مسلمانان په انتقامی توګه وجلی دي د سعودي عربستان په یو ورځپاڼه کې په یو مقاله کې خطیب لیکلی دی چې وروستۍ پیښې خودلا چې د حزب الله ډله هغه عمره ناقابل تسخير نه ده لکه څنګه چې یو وخت لیدل کېده هم دغه وجه ده چې د حزب الله په ضد باندې لاریونونه وشو او د هغوی ضد شعارونه ولګېدل شول خطیب ویل چې د حزب الله ډلې په غیر قانوني توګه بیروت ته چاودیدونکي مواد راوړي د حزب الله مشر حسن نصر الله دغه تورونه ردوي او هغه وایي چې دوی د لبنان حکومت نه کنټرولوي نصر الله پرلپسې هغه تورونه هم رد کړی دي چې وایي حزب الله په بیروت بندر کې د وسلو یو ګودام لري او دا چې په 2000 کال کې چې کمن لویا 14 شوا د هغه مسولیت دی دوی په غاړه واخلي. هغه و چې موږ په بندر کې هیڅ نه لرو، نه د وسلو، نه د توغندیو، نه د ټوپکو بمونو ګولیو، او نه هم د ایمونیم ګودامونه لرو. په لبنان کې د سیاسي نفوذ لرونکو اشخاصو لخوا د اداري فساد په ضد لارینونه لا اوس هم روان دي، او په دغه کې د حزب الله په ضد باندې هم شارونه لګول کیږي. لاریون کوونکي په ملیشو او سیاسي ګوندونو باندې تور لګوي چې د ایران لپاره لبنان استعمالوي. په واشنگتن کې په سړنیز مرکز کې کارکونکي مونا یاکوبین وایي چې په خوا به حزب الله د اسرائیل په خلاف باندې یو ځواک په توګه کار کوي، او اوس په لبنان کې اداري فساد باندې د ککړو خلکو سره یو ځای شوی دی. مونا ویل
Hezbollah over years has increasingly exploited state institutions, parliament, ministries, civil
service, and used its influence to garner power to spread hatred and gain revenues. It has ملکی ادارونا ناوړه ګړه پورته کړی دا، او د واک د ترلاسه کولو لپاره د خپل نفوذ نه کار اخیسته. دوی ځان په اداري فساد کې ککړ کړی دی چې د خپل ګټو لپاره استعمالوي. د لبنان بانفوزه کاتولیک مشر د شنبه د عبادت نروسته د پوز نو وختل چې د لبنان په خاطر د پوز باید د حزب الله سره مقابله وکړي. هغه وویل چې موږ د لبنان په پوز غږ کوو چې د امنیت لپاره د نړیوالو ځواکونو په ډول باندې مسولیت ولري، او د خپل ځمکې کنټرول ترلاسه کړي. هغه وویل چې دغه د اسرائیل د خوندیتوب لپاره نه، بلکې د لبنان د خوندیتوب لپاره دی وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق جامع معلومات غواړي، او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
جاپان د دوشنبه په ورځ د ملک په ناګاساکي ښار د امریکا لخوا د اټومي بم د استعمال شپږ او یا مکلزه ومنځله. د جاپان لومړي وزیر یوشیدی سوګا په دغو مراسمو کې د اټومي وسلو پرته نړۍ باندې ټینګار وکړ. په موکړی د رپورټ ته
په داسې حال کې چې جاپان د شنبه پر دغه هیواد د نړۍ د دویم اټومي بم د چولو شپږ او یا مکلزه ولمنځله، د هغه هیواد لومړي وزیر یوشیدی سوګا د نړۍ پر هیوادونو غږ وکړ چې ځانونه له اټومي وسلو خلاص کړي. سوګا په ناګاساکي ښار کې د یوې غونډې پر مهال وویل جاپان به له اټومي وسلو پرته نړۍ په خاطر له نړیوالې ټولنې سره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د یو وزنی هواد په توګه چټومي بم پر اچول شوې دا د جاپان نبیلیدونکو ماموریت چې په ثابت ډول او ګام په ګام لټومي وسلو پرته نړۍ لپاره د نړیوال ټولنې له هڅو سره پر مخ ولاړ شي.
د ناګاساکي خاروال تومي هیسا تاو هم ورته څرګندونه وکړه. هغه د نړۍ د هغو هوادونو له مشرانو چې اټومي وسلې لري وغوښتل چې د اټومي وسلو پر درلودلو دی بیا غور وکړي. د اټومي وسلې نړۍ په یو خطرناک ځای بدلوي نسبت دی چې دغه هوادونه پر وساتل شي.
لا تاسو ته غواړم وګورئ چې د اټومي وسلې کولو د تړون پر راتلونکي کانفرنس کې د اټومي وسلې کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ تر سره کیږي. سترګامونه به اول د امریکا او روسیې لخوا د اټومي وسلو د کمیدو په برخه کې واخیستل شي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یو ټویټ په کولو سره دا د امریکا او نورو هیوادونو مسولیت بللی چې ډاډ ترلاسه شي څو دا ډول وسلې بیا ونه کارول شي.
موږ د ناګاساکي اټومي بم د رسمي کلیزې د مراسمو پر مهال د اټومي وسلو ناوړه قدرت په یاد دی. د مرګونو او ویجاړتوب هغه زیاتوالی چې رامنځته کولی شي. موږ د امریکا او ټولو هیوادونو په مسؤلیتونو ټینګار کوو څو ډاډ ترلاسه شي څو دا ډول وسلې بیا ونه کارول شي.
د ناګاساکي د پیښې ژوندي پاتې شویو کسانو او نورو ګډونوالو نن له غرمې مخکې په 11 بجو او 2 دقیقو د ناګاساکي د پیښې قربانیانو ته د درناوي په هدف یو دقیقه چوپیا غوره کړه. دا دقیقا هغه وخت چې د امریکای وی بی نهوش دوله لوتکی شپږ او یا کال مخکې پر ناګاساکي ښار څلور اشاریه پنځه ټنه پلوټونیم بم واچوه او ویاز رکسانې وبجل. د 1953 کال د اگست په نهمه دا بم درې ورځې وروسته لغه واچول شو چې امریکا د جاپان په هیروشیما ښار اټومي بم واچوه. دا په نړۍ کې لومړی اټومي برید و چې 140,000 کسان یې وبجل. جاپان د هماغه کال د اگست په 15مه تسلیم شو او دویمه نړیواله جګړه او په آسیا کې د جاپان د کابو نیمې پیړۍ یرغل پای ته ورسید. د ناګاساکي ښاروال د جاپان له حکومت وغوښتل چې د اټومي وسلو د منی تړون ډیر ژر امضا او تصویب کړي. د اټومي وسلو د منی تړون د اټومي بم څخه د ژوندي پاتې شویو کسانو په ګډون د څو کلونو مدني هڅو وروسته په جنوري میاشت کې د اجرا وړ شو، خو په داسې حال کې چې څه باندې 500 هیوادونو منظور کړی هم دی، په تړون کې د جاپان په ګډون امریکا او نور اټومي قدرتونه نشته.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
نورستان کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو کمپاین پیل شوې ده. په موخړې زموږ د همکار زبیح الله غازی دی رپورټ ته.
ننګرهار کې د نورستان سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو په موخه کمپاین شروع شوه ده. په جلال آباد ښار کې د مدني ټولنو لوري راوتلي ځوانان د ښار په بیلابیلو برخو کې خیمه درولي او نورستان کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره چند راټولي. دوی وایي ل دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په پار دا ډول کمپاینونه کړي وو، او اوس د نورستان په کاندیش ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو سره د مرستې په هدف 15 ورځنی کمپاین دوام لري.
زرولی ماموزم باچا خان ځوان نسوي ټولنې رئیس تقریبا نن څلور مورز د چیات کمپاین په 15 ورځ دوام لري. د نورستان ولایت د کاندیش ولسوالۍ د مرديش د سیمې هغه اوسیدونکو چې سیلابونه ځپلې دي، زمونږ یوازینی هدف هم دغه دی چې د هغوی مالی ملاتړ او د هغوی لاسنیوی وکړو. زمونږ یوازینی هدف او مقصد دغه د چیالو لسونه په همدې وخت کې زمونږ استادې مرستې د اړتیا لري او د هغوی باید مالی ملاتړ او د هغوی لاس، ځکه چې په 1 شپېته په شاوخوا تعداد کې دغه لسونه شهاده قرباني لري چې د یوې کورنۍ دوه غړي هغوی د لاس ورکړي. نو طبعا دغه لسونه بې سرنوشت او بې سرپناه باندې پاتې شوي دي. راځي چې دغه هیوادوالو لاسنیوی وکړو. هغه خلک چې اوس زمونږ دغه خیمه چې 15 ورځې دوام لري یوازې په خار په مربوطاتو کې ده، ان شاء الله که ژوند بیا د ملګرو په سلام مشوره باندې ممکنه ولسوالۍ ته وغځي.
یاد کمپاین ځنی مسولین وای هڅه کوي د مرستو راټولولو لړۍ لخر سربیره ولسوالۍ ته مغزیو په دې برخه کې د ولسی خلکو ونده مهمه یادای. دوی د مرستو پر راټولولو او بیرته د هغوی په ویش کې درونټیا ډاډ ورکړي او وای راټول شوې مرستې به په شفاف ډول په اړمنو کورنۍ وو ویشي.
رحمت الله سلطان مرسل خیل ما ننګرهار ولای دی او تن مدني فعال.
خو حدیث شریف هم دی چې پیغمبر سلام فرمایي چې تاسو غوره انسان او بهتر انسان هغه څوک دی چې بل چانه لاس دی وکی. نو نورستان ولایت باندې دا مطلب غم راغلی وي، هغه د غم په ټغر ناس دی. نو دا یو بل مسلمان ته پکار دی چې دوی سره لاس نیوي وکي، دوی لاس نیوي وکي، دوی سره کینی، دوی سره مرسته کومک وکي. نو موږ ننګرهاریانو باندې غږ کوو، لکه مخکې موږ خیمې مختلفو ځایونو کې مختلفو ولسوالیو ولایتونو لپاره والي وو. ننګرهاریان د کور ودانیو ننګرهار نشته سیمو خلکو موږ سره کومک کړی، موږ د دې مرسته هغه ته هوبه هو رسولې ده.
ولسي خلک هم سیلاب ځپلو کورنیو ته د مرستو راټولولو کمپاین ستاینه کوي او په شتمنو او سرمایه دار خلکو غږ کوي چې د نورستان سیلاب ځپلو سره د خپل مرستې نسپمای.
مې د سالې ما د ننګرهار ډیر ښه فرصت دی د وګړو لپاره دغه صدقه ده، ځکه چې کنور زاینو کې ځنګل ور اخلي، نور هوادونو کې نور ام سپیخي کې نو ملګرو ملتونه ور سره مرستې کوي، نور هوادونه ور سره مرسته کوي. دلته غا څه نشته، موږ هواد کې جنگ روان دی، موږ هواد ورستر بلې په جنگ کې سوځول کیږي. باید موږ خپل صدقه وکړو د عام خلکو لپاره یو ښه فرصت دی، ملي والی لپاره یو ښه فرصت دی. موږ ځان د سی بیل ونه غړو، کاغه ننګرهار دی، کابل دی، کونړ دی، نورستان دی، موږ ټولې وخاوره یو تن یو.
نږدې دوه اونۍ وړاندې د نورستان ولایت د کاندیش ولسوالۍ په مردیش کلی کې سیلابونو 114 کسان مړ کړي وو، چې لشلو ډیر دی وی کورنۍ او سلګونو خلکو ته مالی زیانونه مړولي.
تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه واوریدل. موږ درنه په دې هیله چې تاسو غواړئ چې زموږ نورې خبرونه اوریدل به نه پاتې کوئ. د خدای په امان.